ګرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګړه کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې له راپور سره سم په دې باب چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي له شپږو میاشتو راهیسې اوازې اورېدل کېدې، خو دا اوازې روسیه بیا بیا رد کړي او له بلې خوا هغوی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنوله کره ثبوت نه دی وړاندې کړي. خو اوس ټایمز ورځپاڼه طالبان د یو مالي مسؤول په قول لیکلي چې روسیه دې ډلې ته تیل ورکوي څو دا ډله یې په سوداګرو وپلوري. دا موضوع لا هم د لویدیځو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې د سپا د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي یو ماما او په عین حال کې اندېښنې وړ. د ټایمز لیکنې سره سم په داسې هېواد کې چې د تیلو واردونکي دي، تیل یو لویه شتمني ده. روسیه د تیلو پریمانه زیرمې لري چې هم په خپله ورڅخه کار اخلي او هم پرې ډېرې پیسې ګټي. دا هېواد هغه لارې هم په کنټرول کې لري چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تیریږي او افغانستان ته غځېدلي دي. ورځپاڼه وایي پوښتنه دا ده چې ولې روسیه له طالبانو سره مرسته کوي. ټایم په ځواب کې دوه ځوابونه ورکړي دي. اول دا دی چې ماسکو له طالبانو سره غیر رسمي یو ایتلاف د هغې مقولې پر اساس ګټور ګڼي چې وایي د دښمنه دښمن می دوست دی، یعنی روسیه داعش ته ځان لپاره له سوریې رانیولې تر ولادیواستوک پورې ګواښ کړي، او طالبان هم داعش نه یوازې د اسلامي شریعت په راوستلو کې د ځان متحد نه بولي، بلکې دا ډله په سیمه ییز قدرت کې د ځان سیاله کړي. د ټایمز ورځپاڼې لیکنې سره سم د طالبان له لورې داعش کمزورول د دې لوی خطر او ارزښت نه لري چې روسیه دې د طالبانو ملا ور وتړي. ورځپاڼې وایي د پوتین لپاره هغه تاکتیک چې سی آی ای ته کار سخت کړی دی د منلو دی، ځکه چې دې ادارې په اتیا مې لسیزه کې شوروي اتحاد چې په میراث یې روسیه ورپاتې ده په افغانستان کې جګړه ګرانه کړې وه. همدارنګه یوه ټایمز ورځپاڼې د پکتیا د امنیه دیوانی شاهد حبیب الله سراب له قول لیکلي دي، کله چې یو درنه چاودېدنه واورېدل نو د برید ځای ته یې ځان ورسوه. سراب نیو یورک ټایمز ته ویلي زیاتره مرګ ژوبله هغو ملکیانو ته اوښتې ده چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره د پولیس د مرکز مخ ته راغونډ شي وو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او دروپ زدران نیو یورک ټایمز ته ویلي دي یو ځان وژونکی چې په موټر کې وو وتوانېدی چې د امنیه قومندانۍ خونې ته ځان ورورسي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ جنرال توریالی اودیانی هم د دې برید د قربانیانو په ډله کې دي. طالبان ویلي د پولیسو روزنیز مرکز یې لومړی په یوه لارۍ او یو موټر چې چاودېدونکي مواد پکې وه په نښه کړ او بیا یې نور وسلوال برید پیل کړ. چارواکي وایي چې په دې برید کې یوولس وسلوال ګډون کړي وو چې ټول یې له منځه تللي دي. ګاردین زیاتوي دا برید په پکتیا ولایت کې چې د پاکستان له قبلي سیمې سره پر پوله پروت دی شوی دی چېرته چې حقاني شبکه فعاله ده. د ورځپاڼې په وینا د پکتیا د حملې څو ساعته وروسته تر هغو وشوه چې یو بې پیلوټ یا امریکایي الوتکې په کورمه ایجنسي کې بمباري وکړ او شپږ ویشت کسان یې ووژل. ګاردین وړاندې ولیکي حقاني شبکه په مکرر ډول د ځان وژونکو بریدونو له امله تر سخت انتقاد لاندې ده. دا شبکې د روان کال په می میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم حملې مسول هم ګل کیږي چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکښې ووژل شو. دغه راز دا شبکه د پیسو په بدل کې د لوړتبا افغان چارواکو او بهرني وګړو په بربره کولو کې هم تورن ده. ګاردین وایي د پکتیا برید په داسې وخت کې کیږي چې د امان په مرسته مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استاسو ترمنځ دا افغانستان د سول د پروسې په اړه غونډه وشوه. همدارنګه کابل چاپ رسوال په خپل نوې ګړوي کې په امان کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اخیزې پرونۍ غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملیار مر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي د امان په ناسته کې د څلور هیوادونو امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي ګډون او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼې کې په دغه ناس کې باید پاکستان ته وویل شي چې د کوټې شورا، د پېښور شورا او قانی آباد په افغانستان کې د ټولو ورانکارو اعمالو مسؤول دي. اسلامي شبکه د دوی له طرحې کوونکي دي او افغانان اوس په دې ښه پوهېدلي دي. د سر مقالې لیکونکي په باور پاکستان د دې پر ځای چې واک ته طالبان د رسېدو خوبونه وویني، په کار ده چې یو معقوله لاره وړاندیز کړي. چې د سر مقالې لیکون کې په خبره هغه د سولې خبرو ته د طالبانو کښېنول دي او اور بندي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې نورې غونډې هم نتیجه نه ده ورکړې. په سر مقاله کې راغلي پاکستان په تیرو څلورو اړخیزو غونډو کې په خپلو ټولو ژمنو پښې ایښي دي. د سر مقاله لیکونکي په باور د پاکستان پلاوی واک نه لري او اختیار یې ټول د پوځ او سرګري ادارې په لاس کې دي. د دغو هیوادونو د ناستې د پایلې همدارنګه دا چې ولې طالبانو په دغه ورځو کې خپلو عملو ته زور ورکړی دی او همدارنګه د امریکا په ستراتیژي کې به آیا تغییر راسي، همدارنګه دا چې د پاکستان پوځ وکولای سوای یو کاناډایي او امریکایي د طالبان نه منګولو خلاص کړي او امریکا ته وسپاري، آیا د امریکا په ستراتیژي کې به د پاکستان په اړه کوم بدلون راسي؟ د افغانستان د بحری چارو د وزیر ورستی څرګندونې چې په بدخشان کې دولت پر ضد کړي دي علتونه، او دا چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی د لوی جرګې د جوړولو څخه څه هدف لري او ولې غواړي چې په اوس حالاتو کښې لویه جرګه جوړه کړي، آیا په اوسني حالاتو کې لویه جرګه د حل لاره ده؟ همدارنګه د فساد، مواد مخدر او نورو ده او نورو ګواښونو په اړه چې په اوس حالاتو کښې متوجه دي راتلونکی به څه ډول وي، دغه او نور سوالونه مو په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه د مرکې دپاره ومنئ. تاسو جان، تاسو ته ټولو
ستاسو اورېدونکو ته سلام.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او روسیې څلور ناستې سولې دپاره بیا پیل شوي دي، طالبانو بیا خپلو عملو ته زور ورکړی دی چې تېره ورځ یې په پکتیا، همدارکه د اندړ په ولسوالۍ، کابل او په نورو ځای کې خونړۍ حملې وکړلې او یو شمېر زیات ځوانان یې په شهادت ورسوله. تاسو د دغه څلور ناستې پایلې څنګه څېړي او ولې طالبان په دغسې وخت کې خپلو عملو ته بیا زور ورکړی دی؟
پاکستان لڑکی
دغه څلور ناست په امان کې د دغه پایلې تاسو څنګه څېړئ چې دا به د راتلونکي دپاره څه پایلې ولري او پر کوم مسایلو ستاسو د نظر دی یو نتیجې ته سر رسېدلی دي؟
خبر داسې چې سهار کې یا خبرې کې راغلل چې دغه ناست چې پرون ترسره شوي دا کوم پایله نه درلود او د بلې ناستې دپاره کوم نیټه ونه ټاکل شو. مانا په دې خبره دا دی چې نتائج پیدا شي دغه مذاکرات پای ته ورسېدل.
همدارنګه په داسې حال کې چې امریکا پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي چې د تروریزم د حمایت خلاص واخلي، پاکستان په دا ورځ کې یو کانادایي او یو امریکایي را خلاص کړله چې د امریکا ولسمشر هم د هغوی نه مننه وکړله. ستاسو د نظره د دغه نفرو خلاصون به دوی بېرته امریکا ته بازي ورکړي چې د دوی باندې هغه فشارونه چې راوستي دي د هغه څه کم کړي او یا بېرته امریکا خپل سیاست تغیر ورکړي؟
دغه معلومات استخباراتي معلومات امریکایانو سره شریک کړي تر څو چې د امریکا په لارښوونه دغه کسان دي د بن آزادي د حقه دي دفاع وکړي. نو ځکه فکر کوم چې د پاکستان او وختونه د پاکستان د اصاره هدف همدا دی چې دوی نشي کولی چې دغه فشارونه کم کړي په پاکستان باندې. د بلې خوا نه دا په ثبوت کې رسوي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوظ نه لري، ځکه طالبان خپل دریځ ټینګ کړی او سخت کړی دی. دوی داسې وایي چې موږ خو تاسو سره همکاري کوو طرف دی، خو طالبان زموږ پر خبرو باندې غوږ نه دی او طالبان مستقل اول کوي. نو په دې ترتیب دوی دا کار کوي، یو دا چې امریکا وغولوي او بل نړیوال وغولوي په دې کې چې د پاکستان طالبان باندې نشته. او که تاسو وګورئ دغه ټول تجهیزات او ټول امکانات د پاکستان د استخباراتو د خوانندې ته ورکول کېږي.
نو که چیرې امریکا بیا وغواړي چې پاکستان باندې دغه فشارونه چې په ټرمپ استراتیژي کې ویلي وه راوړي، نو پاکستان به ستاسو د نظره حاضر سي چې د دې خواستې ومني، همدارنګه د سولې دپاره عملي ګام واخلي؟
پاکستان د امریکا حوصله آزمایي، کوشش کوي چې تر اخر حده پورې د امریکا د دغه حوصلې نه استفاده وکړي. یعنی د دوی تلاش همدا دی چې بالاخره امریکا دې ته قانع کړي چې په خپل ستراتیژیکي بدلون راولي. د دې دپاره دوی لابیګیري کوي، د دې دپاره دوی شواهد راټولوي، د دې دپاره دوی داسې سناریوګانې جوړوي. خو زما په باور که امریکایان خپل ستراتیژي کې ټینګ پاتې شي او دوی دغه ستراتیژي تعقیب کړي، بالاخره پاکستان او طالبان به مجبور شي چې د افغانستان په صلح کې کومک وکړي.
همدارنګه په کور دننه کې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني د خپل پلار د سالګرد په وخت په بدخشان کې بیا دولت وغوندي او ویل چې باید د دولت د انحصار څخه لاس واخ. ستاسو د نظر دغه ډول څرګندونې چې د یوې خوا افغانستان د پاکستان سره جنګ ته دی او د بلې خوا د امریکا ستراتیژي تطبیقیږي او د بلې خوا بیا د یو خپل د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر خوښ نه دی دا په داسې حال کې چې دی وښینه برخه لري په دا حکومت کې؟
تاسو ګورئ کله چې بهرنیو چارو وزیر یو کال وخت کې د پارلمان د خوا نه خلب اتفاق شو، د خپله خپل چوکۍ پرېښوده. کله چې جنرال صاحب پرېږده وارداک او تېر کال دوه کاله مخکې د پارلمان د خوا د خلب اعتباد شو، سره د دې نه چې کرزي صاحب ورنه وغوښتل چې تاسو خپل وظیفې ته ادامه ورکړئ، هغه استعفا ورکړل چې پارلمان زه سره د اعتماد کړی زما وجدان ته اجازه نه راکوي چې زه په خپل دندې پاتې شم. لیکن ښاغلی صلاحالدین راغوردي سره جوړېده چې یو کال تېر شو چې پارلمان دې سره اعتماد کړی، او که تاسو اوس په بهرنیو چارو وزارت کې وګورئ درې سوه پنځوس نفره یوازې د دوی د فامیل کورنۍ ځینې په سفارتونو په وزارت خارجه کې دي مقرر کړي دي. پس له دې نه درې سوه پنځوس کسان دا زه نه وایم، دا هغه رسنۍ دي چې په اخبارونو کې او په راډیوګانو کې او په رسنیو کې راغلي دي، او هر یو یې هم خیر وسله کې په خپله شمول دی ښاغلي صلاحالدین راغوردي چې دی د بهرنیو چارو په وزارت کې هېڅ ډول تخصص او تعلیم او سابقه او تجربه نه لري. نو اوس تاسو خپله وګورئ چې قدرت چا د سار کړی، قدرت دوی خپله د سار کړی که ولسمشر یې د سار کړی. زه خو داسې فکر کوم چې دغه ډله چې په حکومت کې شتې او دا غزالا دا اتوات دلالی دا اتوات چار ننگلی دی خپلا اغا کسان دی چه خپلا دولت ننگلی استاس دی والیا دا گوری چه چه چلیشو خفوله تاسی دی جنرالا دا گوری یو وزارت داخلات اشتاک سوا جنرالا دا تجلیل انو دا کم نیاد دا مطاق دا گوری چه اشتاک سوا جنرالا دا تجلیل او هیچ سابقه تخصص به نظام گذاره لری یخکری به نظام گذاره لری خورا دا خب پایلی داره دی که یا دا خب مسائل مطرح کیگی لکه چه پوز پکتیکا کیمشو پکتیکا کیمشو غزمی کیمشو دکه چه فراس که مطرح کی کسان نشنی او حتا دا خب یا بل نازم دلتا پیدا شو چه پلار مرشی یا زید پلار پیوستار پی پلار مرشی یا زوی جنرال کیگی بیدیم که دیگه چه مکتبی نیستی تا خیلی دیر نوی چه نیزه دی خطالا دی نظام بپاره او نظام نیست دور از ریفته چی نیشی کولای چه هم تا بار که او چه اینجوری تا زواب برکی او دنن از کور نیشی کولای چه اختلافات دنگا گیر که تاسه دا فرسان مدوات که تحقیب که دیار راز غنده لری ماست لری دی نظام پر زد حتا اختلا کردی فیر دلوی جرگی گفتی بیشه شو پدر از حال که چه وقتی که خپلا کردن چه از ریسی جاوری دلوی جرگی فیصله اونو مانا او پاق وقتی دلوی جرگی فیصله اونو بوده او از دی خپلا وایی چه دلوی جرگی رابانه خطی ده به نظام پانده باید خبری وشی دلوی جرگی اغا ارکان چه کنیدی شورای ولایتی ده مثلا شورای مستوالی ده یا وزیران دی من نیم وزیران تنیسو پریسر بخشتی من گر تنیسو دیتا رای کمات مده ورکره کن خواهر نو بعضی اوالت که اتتاسی میکوری یعنی دا یوازی زی فکر نکن زنو وارم نچاد اصلایی میکو یعنی بعضی اوالت که من دی یو وحدت نظر کنیم یا تنبی یا حد اقل اقا اختلافات که من دی خبر نیدی لری دوست دپاره باید دا یو څنګه تکی خودم شي او د ملت د ملي منافعو په پلوه یې موږ باید یو ترې شو یو ځای تسلیم شي یا یو ورکړم تسلیم
شي. همدارنګه په بهرنۍ چارو وزارت کې تېره ورځ د تلویزیون یک یو راپور خپور کړی چې د 200 زیات ډیپلوماټان چې په هغو کې سفیران هم شامل دي پس د دې چې دوره ختمه سوې ده افغانستان ته نه دي تللي د دغه پښتنه باید دغه بهرنۍ چار د وزارت څخه د وزیر څخه ونیسي او دی په داسې حال کې چې دغسې سوالو ته جواب ورکړي دی نور تهدیدونه کوي دغه علت ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ فساد یوازې دا نه دی چې سړی پیسې غلا کړي د حکومت د بودیجې نه فساد هر ډول سوء استفاده د مقام او چوکۍ دی اوس خبره دغه دی چې دی یو لوی فساد کړی یعنې دوه سوه څو کسه چې دوی بهر ته د سفیرانو تایید کړي دي دا خو کوم وزیر خارجه منظورې دا خو صدراعظم دوه منظورې دا د وزیر خارجې وظیفه ده چې دا سفیرانو منظور کړي او د دوی تعهد هم وزارت خارجې پورې وردید دی د دوی تضمین او تعهد نو تاسو وګورې دا خپله یو لوی فساد دی چې دوه سوه سفیر دوی بېرته خپل هېواد ته نه راګېږي د دې پوښتنه باید د وزیر خارجې نه او د لاسري چارواکو ځینې وشي دا خو د افغانستان حیثیت په نړیواله کچه ضعیفه وي.
تاسو مخکې د کرزي د هغه پیشنهاد چې د لویې جرګې په اړه کړې دي یادونه وکړله د کرزي هدف د دغه ډول څرګندونو یا د دغه ډول د مسایلو څخه سری په داسې حال کې چې د هغه لویه جرګه دوی دایره کړې وه بیا نه کولی سوی چې هغه خواستي چې ده درلودلې په لویه جرګه یې ومني اوس په داسې حال کې چې پاکستان او ایران هم د دغه ټرمپ د ستراتیژي څخه ناخوښه دي دی هم په عین وخت کې دا نارې وي آیا دا د دوی سره د یو اړیکو او یا همدارنګه د ده هدف څه دی د دغو هلو ځلو څخه؟
اگه زرواق سر یو گلتی ناس دیچه اگه بیا فارستاد در طول خستی او طول اشتبادی لکره در طول در فارستان لست دیجه دی دې لمنه ټول ته معلوم دي زری نه ده چې دې دې تاسو ته ته واخله کارته چې هغه اختلاف کې شامل دی کوم چې د دولت په مخالفت کې روان دی او دې داسې فکر کوي چې کالویا جرګه راوبلل شي د اوتای ده اساسي قانون کې تغییر ورکړي او خپل دام دپاره به البته دا به هغه تفاوضات په نتیجه کې رامنځته شوي چې د به نورو زورواکو او جنګسالارانو سره دوی درلودلی چې بیا به دی د ریاست جمهوري دپاره ځان کاندید کړي او بیا به دغه سلسیدې ترلاسه کړي نو د کرتي صاحب ډېر علاقه په دغه برخه کې دی چې څنګه کولی شي چې بېرته اساسي قانون ته داسې پوهي ورکړي چې د ځان دپاره او د ځان د راتلونکي دپاره یو ځای پیدا شي او زه ډېر فکر کوم چې دا به ډېر ښه وو چې کرتي صاحب یو مثبت رول لوبولی د افغانستان په تاریخ کې ګوري چې اللهحضرت نوازشاه کله چې راغی د افغانستان ته لویه جرګه دار چې دې ویلې چې زه کاندید نه یم نه خپل د بابا کلي ده په دې تېر شو چې پرېږدل چې افغانان سریاندل شي لیکن کرتي صاحب کله چې د درې دورې ریاست جمهوریزم ایسته شو اوس یې زړه نه غواړي چې دی د قدرت سره د دې نه چې د اپیل امکانات دې ته واصل شوي دي چې د یو رئیس جمهور لایق دی نو زه فکر کوم چې دوی په خپل منافع پسې ګرځي چې په دې لویه جمله کې ځان ته یو موقف جوړ کړي او بېرته وشي کولی شي د قدرت واګې په لاس کې واخلي
همدارنګه داسې ویل کېږي چې کرزی سبا دی که بله ورځ چې روسیې ته نوت سعودي او روسیه هم تېرو ورځو کې یو د پاکستان او افغانستان او د روسیې ترمنځ یو غونډه جوړه کړې وه د روسیې دغه اهداف څه دي همدارنګه داسې ویل کېږي روسیه د طالبان څخه هم پټ حمایه کوي د کرزی دغه تګ هلته او د روسیې دغه تپو تلاش چې دا غونډې جوړې کړې دي دوی څه غواړي او څونه رول درلودای شي ستاسو نظر
روسیا خو دا خبره د بهرنیو چارو وزیر وکړه چې روسیا د امریکایي عسکرو په شتون کې په افغانستان کې خوشحاله نه دی امریکایان دې باید پارکینګ زر د افغانستان کې ونیسي یعنې په اوږدمهاله کې روسان د دې نه ډارېږي چې که افریقایان او ناتو په افغانستان کې اوږدمهاله شتون لري چې دې نه دوی تشویش لري او په همدې وجه دوی طالبانو چاره پراخې کوي او کرزی صاحب هم خو د دې دولت تقریبا اپوزیسیون کې دی او امریکایانو سره خو بېخي په اپوزیسیون کې دی نو د کرزی صاحب طرز تفکر هم دغسې دی چې دوی د امریکایانو د شتون سره مخالف دي او د بازار د بندیخانې نه هم تقریبا 900 نفره طالبان په مخه وخت کې خوشې کړل او نور قماندانان هم خوشې کړي چې دوی بېرته خپل جبهاتو ته راګرځي کړي دي نو دوی که چې سړی ګوري د کرزی صاحب او د روسانو سیاست تقریبا په یو جهت کې روان دی هم امریکایانو سره مخالفت هم طالبانو سره نږدېوالی خو روسان په اوږدمهاله کې طالبانو سره ملګري نه دي ځکه چې روسان یو ستر هېواد دی روسیا او طالبان مذهبي ترهګریزې کسان دي نو دوی د اوس دپاره کوم چې د داعش او د نورو ډلو توریستي ډلو تهدید روسیا او منځنۍ اسیا ته متوجه دی مقصود غواړي چې هغه تهدید کم کړي روسان یا په اصطلاح که هېڅ نوم یو بفر زون خپل سرحدات ته یا د منځنۍ اسیا سرحدات ته جوړ کړي او د طالبانو د قوت نه استفاده وشي حقیقت چې دوی غواړي چې یو جبهه د امریکایانو په مقابل کې دوی ته جوړ کړي او دا جبهه غټ کړي ویپټ کوي امکانات ورته ورکړي پیسې ورته ورکړي تیل ورته ورکړي پرون چې کوم رسنیو چې دا خبره راغله چې تقریبا په میاشت کې $2 میلیونه د انسان طالبانو ته ورکړي یو تیل ورته ورکړي او د سلاو د راکټونو خبره خو لا مخکې وه نو په دې ترتیب سره روسان غواړي چې امریکایان تر فشار لاندې راولي په افغانستان کې په دې برخه کې ایران هم تاسو دې نه چې د ایران د اتمي خبرو اترو نتیجه نوی ولسمشر د امریکا ودمنله او یا یې هغه چلنج که ایرانیان هم اوس دې ته علاقه مند دي چې په دغه دغه د دوی ځان شامل کړي او امریکا دپاره ستونزه په منطقه کې جوړه کړي.
همدارنګه د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې امریکا غواړي د افغانستان په مسله کې د روسانو سره بیا خبرې پیل کړي او غواړي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي. دغه اوسنی جنګ چې دا څلوېښت کاله وي په افغانستان کې هم زیات خلک ګمان کوي چې دا د امریکا او د روسیې د مخالفتونو نتیجه ده. آیا دوی به د افغانستان په اړه په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې هم پرابلمونه لري د افغانستان په اړه به دوی آیا تفاهم ته سره ورسیږي او مشترک کار به وکړي ستاسو نظر؟
خبره داسې ده چې افغانستان د جګړې یو نقطه ده. افغانستان د تقابلاتو یو بحراقي مرکز دی، کوم چې د امریکا او د روسیې او کوم چې د امریکا او د ایران او کوم چې د امریکا او د چین ترمنځ جریان لري. اوس په افغانستان کې ثبات راوستل تا یوازې په امریکا او په پاکستان په افغانستان پورې اړه نه لري، ځکه دا ټول د سیمې هېوادونه همکاري وکړي، لکه روسیه، لکه چین، لکه هندوستان. اوس انکولس هندوستان په سیمه کې ډېر قوي هېواد دی، دوی د هندوستان د همکاري نه په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. دی د پاکستان د هغې د ایران د هغې د روسیې د هغې د منځنۍ آسیا د هېوادونه دلته یو مداوان خبرې اترې په کار دي، یو کانفرنس خبرې اترې په کار دي چې د ټولو د سیمې د هېوادونو سره یو ځای او د هغو تقابلاتو نه لرې کړو چې د امریکا او د روسیې ترمنځ دي، دا خبرې باید پر مخ لیکل شي. کنې یوازې د پاکستان سره خبرې یا یوازې د طالبانو سره خبرې دا مونږ نتیجې ته نه رسوي، ځکه چې هغه هېوادونه چې د استخباراتي جنګ دلته پر مخ بیایي د طالبانو په هېواد نورې ډلې ته دوی کومک کولی شي، نورې ډلې روزلی شي چې د طالبانو پر مخ بیایي. نو زه داسې فکر کوم چې د سولې دپاره یا د مذاکراتو دپاره یو جاوي لاره د حل باید ولټول شي، د امریکا، د روس، د ایران، د چین، د پاکستان، د هند او د سیمې نور هېوادونو سره. هر دغه نه دا به ډېر مشکل وي چې سړی داسې فکر وکړي چې یوازې دا دوه اړخیزې یا څلور اړخیزې خبرې مونږ نتیجې ته رسوي.
بل غټ پرابلم چې هغه هم لکه طالبانو او نورو مخالفینو غوندې یو ګواښ دی دولت په مقابل کې، فساد او مواد مخدر دي، چې په دغه اړه د نوې ستراتیژي کې د ټرمپ ویل شوي دي چې دا کومکونه چې کېږي د پاسه د هغوی حساب به وغواړي، همدارنګه د فساد مخه به ونیسي. آیا د اوسنۍ دولت به وکولی شي چې د فساد مخه ونیسي، د مواد مخدر او همدارنګه دغه بې عدالتي چې اوس روانې دي په افغانستان کې دغه مخه ونیسي؟
په هېڅ وجه نه، ځکه د دولت د رئیس جمهور د دفتر نه نیولی تر اتي نوي راپورې ټول په دغه فساد کې ښکېر دي. څوک په رشوت کې ښکېل دی، څوک په قاچاق د موادو په خاطر کې ښکېل دی، څوک د سلاب په خرڅولو کې ښکېل دی، څوک د معلوماتو په خرڅولو کې ښکېل دی. او دا یو اپیدمي ګرځېدله افغانستان کې چې د بلې خوا نه دلته همدغه چارواکي چې دي دوی خپل شخصي ګټې او برافي لري. که تاسو وګورئ دلته د پارلمان وکیلان دا مشهور دي، زه نه غواړم د دوی نومونه واخلم، د پارلمان وکیلان، وزیران، جنرالان، دوی د دې مخدره موادو په ترافیک کې ښکېل دي، دوی مافیایي شبکې جوړې کړې دي. حتی تاسو په اداراتو کې دغه شبکې ګورئ، په قراردادونو کې دغه شبکې ګورئ چې قراردادونه دوی خپل ځان ته اخلي، قاچاق د موادو په خاطر دوی خپله خپل منځ کې کوي. همدغسې فساد او رشوت دا یو شبکه ګرځېدلی اوس افغانستان کې چې دی هر چېرته چې تاسو لاړ شئ یو عادي غرفان چې تاسو یو سرک کې ودروئ هلته به پولیس تاسو پسې راځي او تاسو نه هم رشوت غواړي چې تاسو دغه دې غرفې د ښودلو دپاره په ورځ کې باید دوه سوه درې سوه افغانۍ ورکړئ او دا پیسې به د مامور پولیس نه نیولی تر قوادار یا بیاو تر بپی و دی داخل او تر چاپوری می رسی خبر دلتا دست دایی چی در فساد مخا لکه چی فردی سوام پتو پیو پیو لیچ من با در فساد مخا و نیسی و سام دقا در کابل بکان فراو چی دی نانیوال و مختم داو چی وی زبرت تای داو و تی خطاس در فساد پتلا من تا خطل تشتاس یای دار کام چی در دیر بیتا تیل گریو دی آقا بیا نانیوال نتاقیده یو مانیتورینگ سیستم نړیوال نه لري چې څنګه په کوم شاخي سیمه باندې دوی دغه فساد لرې کړی دی. تاسو ورسره ډېر عادي دي تاسې یو خبره کوم د تلیفون د لس مسوسپیکټ اخیستلو ده په طرزي مثال دوی ټکس ګرځوي لیکن دغه ټکس به د څلور پنځه کالو کې دوی ګرځوي د دې خلکو نه د څوک چې د تلیفون کارت اخلي لیکن د دې فصل به هېڅ معلوم نه شي. بالاخره د درې ورځې مخکې پارلمان ته ستونزې وو چې دغه پیسې تاسو نه ګرځوئ لیکن زه اوس فکر کوم چې دا پیسې به ګرځوي دي لیکن فصل به هېڅ معلوم نه شي دا پیسې چېرته دي. دا د مالیاتو پیسې دي ان کانټیکس دا څنګه خپل چې باور دي دولت یې پیسې ورکړي د دې مثلا د یو قرارداد باور یې د دولت هېڅ ډول حقوق د تقاعد ورته نه ورکول کېږي لیکن زما پیسې په میاشت کې شل زره پنځه زره غواړي په ټکس کې د دولت نه ګرځول کېږي یعنې زما د واښه ګرځي لیکن دا تضمین ماته هېڅوک نه ورکوي چې دا پیسې چېرته لاړلې کله چې فندونې زه د خپل دفتر نه رخصت شم ماته هېڅ شی نه راځي یا د قلب هغه اجتماعي خدمتونه دي نه مصرفوي چې زه وایم چې دا سړک په دې باندې جوړوي که مکتب په دې باندې جوړوي یا د اوبو سیستم دوی جوړوي دا ټول بهرني کومکونه دي چې افغانستان کې بودیجه تخلن دغه نه دی راغلی چې دغه پیسې دا انکم ټکس چې بیا باور تاسو ګرځوئ یا مثلا طاقت کې دي لوی چارواکي نه نشي ګرځول همدغه اوس تاسو پرون نوم ورځ یو رسنۍ کې د آریانا په کلي کې چې دا خبره راغله چې استاد خلیلي چې د سولې د شورا مشر دی پخوا د ولسمشر لومړی ځای مرستیال دوی خپله څو دېرش میلیونه تر پنځوس میلیونه ډالر افغانۍ دا د برېښنا پیسې دي ورکړي جنرال دی څه وخت دغسې اتیا ویلیده دی که څو ویلیده افغاني کمدار دی عتیق قدیر دی چې الجزایر وکړي د پارلمان دی دغه حرکتونه دي چې د دوی لیستونه په رسنۍ کې راغلي چې دوی دغه پیسې دي ورکړي او د دوی مرکز چالار دی او دولت دومره باوري ځکه دی چې دوی ته وایي چې تاسو دغه پیسې ورکړي ځکه چې دولت دوی سره شریک دی د دوی په بعضې مسایلو کې
پس نو په دغه یو حالت کې چې د وی خو مخالفین او جنگ ته بیا زور کړی دی د بل خو پاکستان هم د دې ګوښونه کوي او په کور دننه کې حمید کرزی او یو بعضی په خوانی مجاهدین سیاف و نور هم ګوښونه کوي چې لوی جرګه باید درسي او د نظام د دې ته مشروعیت نه لري او خپل په نظام کې وزیر خارجه هم دا ګوښونه کوي لکه تاسو اشاره ورته وکړه فساد او همدارنګ دا مواد مخدر هم دي. راتلونکي تاسو په دغه حالاتو کې څنګه څېړئ؟ ولسمشر غني چې کوم پلانونه او پروګرامونه په نظر کې لري آیا دی به وکړي چې دا عملي کړي؟ ولسمشر غني کله چې اول
تحلیل مراسم پر ځای کړي د خلکو توقع دي او خلکو دقیقې درلودې چې دوی به دغه خبرې عملي کړي لیکن په دې درې کالو کې دوی نشي کولی چې دغه خپل تعوتونه عملي کړي او بهر علاوه چې عملي نه کړی شو د فساد کچه د رشوت کچه او د روابطو کچه دا ډېر زیات شو. نو افغانستان یو لږ بل چارات لري ځکه چې دوی هغه ساتو کې نه دي چې ټول سره متحد وي اکا پروسی او ملک زده کهو بلو بانده تو جبو بانده او پتنسی اینو بانده بیوشن شیدی خبلا ملک کم دیر مشکلات شده دی طول خلق پتر مسائل بانده بیدیدی زده که فکر کهو چه دره کالا خو پیر شد دو کالا نور بانده پیشاندی باندی تیره گی دا با او کتنسی چی آینده که در فرستان را کنی که سرنوش توب چاکی ترخم بکر کنی.
دیر زیاد مننه دا افغانستان دا سیاسی چارو چیرون که یو کارپور شاغلی ډاکټر اسحاق اتمر ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر نه ډېر زیاته مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تاسو څنګه یاست؟
مننه د خدای په امان.